د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخ مو په دې خبري ډړې کې هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې ډړې کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په سیمه مو نظر دی، تازه موضوعات مو ورته راخیستي دي، تازه ریپورټونه لرو او همداراز په نړیوالو مطبوعاتو تکتنې هم درته دراورو. یو نیمه مرکه به هم د دې ډړې په اوږدو کې تاسو ته وړاندې کیږي. فانیسا اجمل په سټوډیو کې د اول به له هغې خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د پیښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان زخمیان شوي دي او چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې اختلافات په بلاستیک میسایلو د بندیزونو لرې کولو په سر پیدا شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د هغو ژمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې. خبر پانه زیاتوي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ با دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خبرې شوې خبر پانه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي د دې لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د پیښور په اچینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بم ډسپوزل سکواډ یا د بمونو د ناکاره کولو څانګې مشر آی جی شفقت ملک نن په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ایښودل شوي وو. هدف یې د پولیسو ګاډی وو. خو د نوموړي په خبره پیښه کې ژوبل شوي کسان ولسي وګړي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیس نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمي شوی وو په روغتون کې بستر ده. په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سفوره کوهستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې پولیسي په کور د شپې حمله وشوه. نوموړي زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پېښې د دوی د هڅو مخنیوی نشی کولی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش قومندان د غم رستیالو 500 وسله وال وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قومندان. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسله والو پر ضد ځانګړی سواک هم جوړ کړی دی. لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې ده چې د اتو ورځو پوسي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالې یوسفزۍ د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلیون ډالر په کار دي. ملالی یوسفزۍ پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې یوازې په اتو ورځو کې 9.5 بلیون ډالر په پوځي اخراجاتو لګول کیږي. ملالی یوسفزۍ به د جولای په 12 نیټه د 18 کلونه شي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خیری وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه. له دې وړاندې د ایران زیات پام د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو و چې له وجې د ایران اقتصاد کمزوری شوی دی. خو په دې وروستیو کې ایران دا غوښتنې هم پیل کړي دي چې د یو تړون د کېدو په صورت کې دې زر تر زره د دوی د بلاسټیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت څخه د ملګرو ملتونو بندیزونه هم لرې کړل شي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر یو حتمي تړون ته د رسیدو لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی ویلي دي چې یو تړون یوازې هغه مهال سمانه لري چې پر یو وخت ټول بندیزونه لرې کړل شي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې شپږشتنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جومات د ځانمرګي برید پلا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافجي سره نیستې وروسته له هغې ونیوه چې پر امنیتي ځواکونه داسې کولی. دویم تن یې په کویت کې نیولی او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولی دی. او وروستۍ خبر دا چې د ایران بخښنه غواړم چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی دی چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي هیوادونو مشران پرون په نه لیوالتیا سره سلا شول چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک ته اختیار وي چې د یونان بانکونو ته پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې مشر د دې اتحادیې له اتیشتو غړو غوښتل چې د بروسلز په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 143.40 روپۍ او 143.50 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.01 روپۍ او 1.83 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور خبرونه مو له انیسا جمل اور پسې له احمد الله څخه اوریدل. په دې غړ کې بعد نو رپورټون در څنګه د رپورټون تفصیل اور. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مریکي افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي دي. آیا دا خبره به نتیجه ورکړي؟
یہ نتیجو پاک ڈمنگ داغی دی شو چھ بدی کامیابی دل گیا تے انحصار دے پاکستان تے دے پالیسو سر دے کرو سب پورے دے کر ہجرے پاک لا افغانستان سر دے تعلقات پاک لا پاکستان کی یو پالیسی میرا
جګړو او پوځي عملیاتو بې کورکړي خلک قبایلي سیمو کې خپل کورونو ته واپس ستنېدل شروع شوې دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو ښه ښکلی کاروبار و نو مونږ به هغې باندې ښه ښکلی ګزاره کېدله، خو که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ پس هلته ځي نو مونږ هېڅ هم نه شي کولی. نه هلته دوکان شته دی چې مونږ هلته لاړ شي، فلحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نه شي کولی.
پاکستان میشته مذهبي اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې ګڼې ستونزې لري.
نکانامه په کم کم زینو کې چې پکار راځي نو زمونږ هغه نشته دی شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې عمده کسې چې هر هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکانامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس کې پروف کیږي هغه نه مونږ پاتې یو.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون مریکې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وای په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخون د خپلې ډلې مشري کوله. په اړه یې تفصیل رابعه اکرم خان اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې پورس یو غونډه شوې ده چې په کې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړي دي. خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کاری هم غور وکړو. خبر پانی په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بل غونډه په اتفاقي رائے د روژې میاشت نپس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پانه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتلو په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پانه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګري ملتونو په شمول د هغه نورو شراکت دارو مننه کو چا چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصے کردار لوبولې دي. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې شوی مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رسم شاه مومن وای چې دا یو خګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وای چې په دې کې کوم طالبانو ګډون کړی دی نو قتل بدایوي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر مولا عمر پر رضا ټاکل شي وو کنه.
دا چې کوم خلک د طالبانو طرف دی دی کې داسې دغه خلک نشته دي چې سړی ووایي چې دا خاص د ملا عمر چې کوم دی دا ډېر نږدې خلک دی او د هغې چې کوم دی نمایندګي کولی شي. او اوس پورې بله دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم حیات دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی. هغې دا اعلان وکړي بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امورو ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملي ګامونه اخیستل غواړي. دې زیاتوي
د پاکستان د رول په اړه باندې امریکا او دغه رنګ چین د مونږ غونډې هیوادونو د پاکستان او دغه رنګ په خپل افغانستان حکومت هغه د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکړي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغه سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیول شي، ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته خلک کینی د دې جګړې نتیجې ورنکړي.
یاد دې وي طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلا شرط لګولی وو. دا دې هم یاد وي چې په دې ورسو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي، تاسو له هغه ځای هم اوریدل شي. او وستاسو یو بل ریپورت وړاندې کوو، دا ریپورت د مغه تیر ریپورت سره تړلې ده. امریکا په د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب خبري او مذاکرات ستایلي دي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلي دي چې دوی د سولې مذاکراتو ته د یو قوي موقف ناراضي او دوی به په د افغانستان په اساسي قانون او په ځینو نورو مسایلو باندې د طالبانو سره کوم ډیل ونکړي یا معامله به ونکړي. په دې اړه د فرشته جلزی رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي چې د سولې د مذاکرو فکرو د بهیر دوام د باور رامنځته کول لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسئلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان چاشار نست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. چاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي.
د فرشتہ جلزه رپورٹ مورید اوریدونکو هم دې سره تړلې یو بل رپورٹ درو. پاکستان تر هغه وروسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان د وروستیو کې غوښتي و چې د افغانستان د سولې لړکې دی عملی ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مرکې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکی حکومت او پوز پالیسي وشي نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسله او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابرولو هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زی په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د حالات سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي قربان کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حد پورې چې دی د طالبانو نظام ته خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حد خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا لمنځه یوسي یا سره خبرې وکړي یا داسې حالت راوړي چې د حکومت خلاف جګړې ونه کړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زه په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهر خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړمچي کې هم ملاقات شوی دی. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې په کار دا د پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه لري. د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ پاک لا، د افغانستان سره د تعلقاتو پاک لا، او دا شم د بشر په حق لا باندې اوس پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه وردا چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاری وساتي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوسته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو دا بحث تاسو نن وړاندې کیږي او تاسو به کې نن د پاکستان په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او افغان طالبان ترمنځ د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د شو خبرو اترو باړه باندې د څېړونکو نظرونه اوریدل شي اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کوو فټا سیکرټری چارواکي وایي قبلي سیمو کې په سکولونو یا ښوونځیو کې ماشومان ډېر او استادان کم دي د دوی په خبره دې ته په کتو فیصله کړې چې د څلوېښتو زده کوونکو لپاره باید یو استاد وي د سکولونو استادانو دا فیصله ستایلې او وایي چې که عملي شي نو د تعلیم معیار به ورسره ښه شي دوی په همدې حال کې له حکومته د تعلیم د معیار د لوړولو او زده کوونکو ته د نورو سهولتونو برابرولو غوښتنه هم کړې ده شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ دراوري
فټا سیکرټریټ لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو ته یو اعلامیه جاري شوې چې پکې ویل شوې ده چې د څلوېښت زده کوونکو لپاره یو استاد وي او که ماشومان له دې زیات شي نو بیا دې استادان هم په دغه سکول کې زیات کړی شي د محمد ایجنسی په یو پرایمری سکول تمانځی کې څلور سوه نه زیات ماشومان زده کړې کوي ولې د دغه سیمې اوسیدونکو اختیار ګل سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل بلخوا دغه پالیسی چې د استادانو د بدلانو عمل به پرې دې روانو د ګرمۍ په چټیانو کې برابر شي او عمل درآمد به پرې د ستمبر په اولنۍ نیټه کولی شي تر کوم حد پورې د ماشومانو لپاره ګټوره ده صابر رحمان چې په یکون سرکاري های سکول کې استاد دی وای
خاص کر دسه تسلی مسله چې هغه کې د مسمانو ریسو زیات راځي کوي او سازانو کې مېره کوي او اوس ریسنلایزیشن پالیسي باندې ځینې کسان به او تحصیل کې سرپلس شي نو هغه به د پالیسي مطابق بل سکول ته دغه شي ترانسفر شي نو دا هغه د مسمانو تعلیمي حالت به ښه شي ان شاء الله
او نصیر احمد دوم یو بل استاد چې نه هم او لسم جمعه ته سبق خیوي ویل چې ډېر په خوره هڅه په سیمه کې داسې رواج جوړ دی چې د باسر خلکو په سکولونو کې ماشومان کم او استادان زیات وو ولې د لری پرتو سیمو سکولونو کې به استادان کم وو او د ماشومان شمیر به ډیر زیات وو
په یو سکول کې به پیزره سټوډنټان یا په شپږی ټیچران په کې وو اتی دا ډیر سکولونو په فاټا کې او د سره د پرایمری لیول د زمي تعلیم کې تبا دی یو ټیچر وای هغه به دې نه په پنډیاله ته وځي هغه سره به د فل سټوډنټان او د سره به د جینکو د داخلي شرګور دا هم خوږي استاد فکر توجه ورکړي سټوډنټان په خپل سکول ته ځي وتا
د دې پالیسۍ ورستو به د هغه سکولونو استادان چې په کې ماشومان کم دي هغه سکولونو ته بدلول شي چې په کې ماشومان ډیر زیات دي او اولس وای چې دا سي ګمب د زده کوونکو ماشومان په ګټه وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دې روسیو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوه کوي چې دوی ته یې په خپل کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه یې ورته برابر کړي، خو واپس تلونکي ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه ښه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بحالۍ ډېر امید نشته. مجید بابر په رپورټ جوړ کړی.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي؟ د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کلال تری پکلی کے روزگار وہ زمونگا بل عزم کے باغونا بھی آگے کرونا بھی اس کی بیا لاکھ شیال تک کیا اس کو آگا ہر سے ختم شوی دی زمون کو سوچ کے ناراضی مونگ دادا سے اندازہ نہ لگی کہ مونگ بیا لاکھ شیال تک دیا وے سکل بالکل خوش لاکھ شیال آگے کہ کم دا رشن رکھا بھی آگے رشن باندے وے گزارا بھی فی الحال
د خیبر قبائلی سیمې د تیرا واجد علی چې په دې نګدو کې خپل سیمې ته سره د کورونا ستون شوی دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمې ته تګ راتک په خلاص مټ کېدای شوی. د دې په خبره تیرا ته تګ داس دی لکه چې بهرني هیواد ته سوق سي
سامانونه خو خود نشي وړلای چې داسې سړی روان شي کنه، نو هغه په خپل باندې هم نشي تللی، هغه نه مکمل داس پیدا ویزا سیستم وړي کنه، لکه سړی بهر ملک لا روان وي ولې هغه ویزا پاسپورت داسې نه وي کنه، نو هغه بهر نه پرېږي. دا شرط کار دی چې میدان داخلے گی نسب پورا مکمل خپل برابر برابر آدمی والا جی کا نام
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې د میرالی د بتاسو بازار کې یو خاندانی دکان و چې د ټولو کورنۍ خصمانه پر کېدا، خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
کوم ورونه دی برادر د هغه دکان ول د کې او هغه ته موږ لکه مطلب چې سامان راوړلو دی د مطلب د خرڅولو یو خاص کولې کاروبار و ټول فیملی چې تقریبا موږ 23-24 کسان جوړیږي د خپل فیملی، نو موږ به هغه باندې خاص کولې گزاره کېدله. په کچر تل څوک ځي هلته کې یا موږ پس هلته ځي، نو زیر خبره دی موږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دکان شته دی چې ته ووایې چې را سړی لاړ شي هلته دکان جوړ کو او کاروبار شروع کو. ما ظاهر خبره ده چې موږ هلته لاړ شي په الحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې موږ کاروبار نشي کولی. موږ به بغیر د موږ به جاب لیسي، موږ به بغیر د روزګار وي، موږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د لپاره روان دی. په گورنر هاوس کې زمونږ د گورنر په فرمایي کې غونډه وشوه، په هغه کې په دې میټینګ کې زور ورکو چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د 15 انډستریال سټیټس چې دی هغه د جوړ کړی شي، چې په هغه کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کول لري چې هغه ته د روزګار مواقع ملاوي شي. او د دې نه علاوه چې زمونږ ای آر کې اف وتوي اکنامیک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان یو پروگرام روان دی چې په دې کې والے والے قرضی هم ور کوي.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلی سیمو کې د ځای منډیانو او بازارونو د بیا بحال لپاره هم یو جامع پلان لري.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا انسان چې دی دال کا یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو، داغي په سر باندې چې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو څخه تاسو د تاریخ پاڼې علاوه نورې غنې اونیزي خبرونه هم اوریدل شي او په دې اړه باندې موږ ته خپل نظر هم راکوي شي چې موږ د خبرونه نورې څنګه خي او خسته کو د نظر راکول لپاره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ژوندې بڼه باندې په دې ټلیفون دلاره موږ سره خبره کوي شو همدارس فیسبوک کې تاسو موږ ته زموږ په پاڼه باندې خپل تبصره پرې خوله شي اوس د خبرونه نیمه کې د لسنیو بجې کې دن کې دی انیسا جمال سټوډیو کې راځي چې خبرونه لنډیستو وره
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تر اوسه د افغان حکومت او د طالبانو استاسي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پانه کې ویل شوې دي د افغان حکومت او طالبانو استاسي ترمنځ تیر ورځ د پاکستان په قربتو په مری کې خبري وشوې چې پکې د چین او امریکا استاسو هم برخه اخیستې و د پېښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان شوبل شوې دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی د بمونو د ناکاره کولو څنګ مشر آی جی شفقت ملک نن په پېښور کې خبري اعلان ته ویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړه ایښودل شوي وو او د دې پېښې هدف د پولیسو غاړې وو تر اوسه کومې ډلې د پېښې پلان د منلې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې قومندان دغه مرستیال او پنځه نور وسلوال وژل شوي دي د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګلسمان د خراسان ولایت لپاره د دې د یادې ډلې دویم لوی قومندان وو د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده د کاپیسا پولیسو نفس کول چې تېر ورځ په حمله کې زخمي شوي وو په روغتون کې بستر ده په یاد پیښه کې د نفس کول زوی وژل شوی وو له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ځانګړې کړي نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اوسلو کې کړې دي په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاد پیښه کې شپږشتنه وجل شوی وو او ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خري وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور یعنی ساجمل درته د خبرونو لنډیز ووایه اوس با سراج زهیر ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د داریو غټ کی درته وای
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پټول پاکستان کې د پښکل د بارنونو لړۍ پیل شو او پروند نه په ورځ د خیبر پښتونخوا په زینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو لقبل د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي ادارې وړاندې لیکي چې د دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده نو په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دادا چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افت نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او لکه بل یې د اربون روپو زیان اوړي خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې ترلې جوړې کړي ادریا اخري کلی کې پټول دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته لا اول د خبر تیا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړی دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسی نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شي بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې پروژه کې د لوډ شیډنګ په معاملې باندې لیکلې او وایي چې د لوډ شیډنګ په معاملې کې کيو طرف ته په واپډا باندې ذمہواری راضی نو بل طرف ته په صوبائی حکومت هم ذمہواری پریوزی دریا وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دی چې د ټولو صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړي دي کله دې مسلې د حل لپاره وابډا او صوبائی حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي دریا وړاندې لیکي باید چې صوبائی حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب تری بجلی واخلي ځکه چې کوم سیس په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی پری د هغه ځای د خلکو دی. او د دې سره سره د واب ډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي، نو داسې به دا مسله په خشن هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، له امریکا خبریدونکي مجلې نیشنل انټرسټ لیکلي ښکاري دا ور هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډېر حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په تیرو ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوځ لپاره چې څومره بجټ ایښودل شوی و، پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي یا لګولې وي. او بله خبره دا چې پوځ ته د تیرو کلونو په څیر بیا هم ډیر بجټ وړاندې شوی و یا ورته ډیر بجټ بیل کړل شوی و. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي مخکې له دې چې اسلامي دولت وسله ډله یا داعش په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی لوی امنیتي مشکلات را پیدا کړي، په کار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د دواړو مقالو غټ ټکي درته اصرار المومند وایي.
امریکای مجله نیشنل انټرسټ چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي، د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څېړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځینې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن، پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و، پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي. او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیونه زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی وو. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه راپدویخا لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. ولخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لري وساتي. د ده په خبره هڅېنه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنگ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې ملا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امنه توګه د له منځه یوړل شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ری دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشر کوو. په دې کې تاسو تاندې هیله خبرونه په د تیرې غړې کې واره د نورې خبرونه تاسو د نن ورځې په اوګدو کې خبرې کې. دا ټول خبرونه په مشال ریډیو.com باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ. د افغانستان په شمال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې د داعش ډله په هڅه کې ده چې خپل فعالیت پراخه کړي او د لویدیځ چین ترڅنګ د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم امنیتي ګواښ متوجه کړي. عطا محمد نور دا خبرې د افغانستان د اجرایه ریاست له مشر سی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره په مزار کې په یو ملاقات کې کړی دی او وروسته خبریالانو سره هم په یو خبری کانفرنس کې شریکی کړی دی. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تیره ورځ ناوخته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل که په موقع سره د دولت د مخالف وسله والو د پټنځایونو د له منځه وړلو د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په اړه دولت جدي اقدامات ترسره نه کړي د داعش جغرافیه به پراخه شي او هغوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د لویدیځ چین ترڅنګ منځنۍ آسیا ته هم ور واوړي او ناامني پراخه کړي. عطا محمد نور وویل چې شمال نسبتا پخوا ته زیات نامنه شوی او هم نور ستونزې په مخه کې دي. نور د شمال زون په ډیرو غرنیو سیمو کې د نظامی عملیاتو د پیلیدو څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د مخالفینو د سرکوب او د له منځه وړلو لپاره یوه نظامی جامع او همغږي طرحه پلان کړي چې تر دمه د افغان امنیت ګانونو سره نه ده موجوده. هغه د همغږي طرحې په اړه داسې وویل:
پلانای
منظم امنیتي و دفاعي و تعاوني منظم امنیتي پلان نه لرو. که دا پلان لرونو بیا ولې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مخالفین سر پورته کوي او ځان لپاره نوې جغرافیه او سیمه خپروي
سر بلند میکنن ظهور میکنن.
عطا محمد نور په خپل بیاناتو کې د ملي یووالي حکومت امنیت ته په بې‌پامۍ تورن کړ او وی ویل چې دولت یو اقتصادي منظم پلان هم نه لري او ورځ تر بلې فقر مخ په ډېری دوی. هغه د ملي یووالي حکومت چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له هم نه د ناوخته چې د امنیت او اقتصاد په برخه کې منظم برنامه جوړ شي او د حکومت مشران د سیاسي اختلافاتو لاس په سر شي.
حکومت
هغه مهال دوام کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان د ملي یووالي حکومت د توافقنامې د موادو پر اساس پر مخ ولاړ شي او د هغو له مخې کار وکړي. د حکومت هغه مهال دوام مومي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت د امضا شوې تفاهمنامې نه عملي کېدل سبب شوي تر څو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شي. نور د اجرایه رئیس او د ولسمشر ترمنځ د انتخاباتي نظام د سمون کمیسیون د رامنځته کېدو د اختلاف په اړه وویل که هدف تفاهم وي نو په هره ژبه جوړې ته سره رسېدل کېږي، خو په تفاهم او مشورې سره باید دا ستونزه ژر ختمه شي. په عین وخت کې د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله هم په شمال زون کې د نامنیو زیاتوالی مني او پاړه اندېښمن دی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې ناامني د نه میاشتو را په دې خوا نه ده بلکې له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې ده چې په وړاندې یې مبارزه د ملي یووالي حکومت مسؤلیت دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مرشال ریډیو اوري او تاسو په جمهوریت خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو اوریدل په مختلفو هغه موضوعاتو باندې د بشري حقوقو سره تړاو لري بحث او خبرې ترې وړاندې کیږي. استاد یو رپورټ دروو دا رپورټ په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه دی. پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودت له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي له دغې وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته دې لړکی قانون سازی وشي. په همدې حال کې د اقلیتون سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي وایي چې دوی دې لړکی پخوا د قانون جوړولو ډېر کوششونه ناکام شوي وو، خو اوس یې داسې امید پیدا شوی چې دې لړکی یو څه پرمختګ وشي. نور تفصیلي یا نساجمل درته وایي.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادی مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغه څه په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجستریشن نه کیږي. اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي خو دې لکه هیڅ قانون سازی نه ده شوې.
د ګل پرس د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د اندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو اندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولو مخکې خو دې کې زموږ سره جواز نشته دي چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوي دی او کنه دي. ټولو مخکې خو دا دي چې قانوني حیثیت نشته دي. نکانامه په کم کم ځای کې د کم کم زینو کې چې پکار راځي نو زموږ هغه نشته دي. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکانه پروف پر طور پکاریږي هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زموږ چې هغه یو میرټ میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پریویلیجز ملاویږي هغه نکانامه نه دی دپاره نه شي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه کسې چې هر هغه ځای په کوم ځای کې چې یو نکانامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس چې پروف کېږي هغه نه موږ پاتې یو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د اندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلنه هم وړاندې کړې دي وایي په پاکستان کې د اندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نخکاری.
مک په 2002 کال کې بل وړاندې کړي وو خو هیڅ نه شول. لدی ورستو هم منګا قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړې دي. مرکزی حکومت وایي چې وس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو کچرتا د دوه صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي. باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې आवाज اوچت کړ نو کله چې आवाज اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپل باندې سمري لیکلې دا سی ایم صاحب ته دا کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکټ یو درې میرج دي او چې کله هلته راواته واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډرز هغه هغه چې کوم تحفظات کې هغه چې کوم غواړي څنګه طریقې سره غواړي هغه طریقې کریډیټر باندې ډراپ تیار کړي به سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې رستیو کې ځنی اندوانو مشال لیډیو تا ویلی وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجه پاکستان پر خودو ته اړ شي دي.
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میو جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو ورې په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په خپل هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي د دې ټولنې یو مشومای پر ویرونی بریدونو او زورونی سربیره به د اهلی ترشیو هزاره گانو د حقون لپاره غږ پورته کوي. کربلای محمد ابتهاج په دې روسیو کې د برتانیې په مشرانو جرګې یا هاوس اف لارډز کې په کوټه کې د هزاره د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا وکړه. ابتهاج هغه ماشوم دی چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. هغه سره زموږ همکار پامیر ساحل مرکه کړې ده او دا رپورټ به جوړ کړي.
کربلای محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي ک د خپل حقونو لپاره ونه جنگیږي نو وجل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو کشتمش دیگه.
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28مه وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه ته روانو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارگان وژل شوی ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپل مړو له خخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برتانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپل وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي د په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. لدمې پښتنه وکړه چې آیا دا د په څیر د یو ماشوم ذمہواری کېدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور، ماما او دی په خپله زخ ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشری خور ردا وژل شوی وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارگان ډیموکرات او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارگان ځکه په نښه کیږي چې موږ تعلیم پلوي، ډیموکرات او ازادي پاله یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارگانو د وژنې پړه منلي.
لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارگانو د یو شمېر بریدونو پړه منلي. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویراونی او ځورونی سربیره و د خپل خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلی.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره اواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارګانو په وسلوالو دونو کې سلګونه کسان وژل شوی او ژوبل شوی دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زم خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. د خوست چارواکي وچې د شمالي وزیرستان او خوست سرمند پر ډیورنډ کرخه غلام خان بندر د امنیتي ستونزو او قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې تړل شوی دی. چارواکي وایي دغه کار له وجې ګمرکي عایدات کم شوي دي او تجاران وایي چې د دوی کاروبار یې خراب کړی دی. یاد دی چې غلام خان له تورخم او چمن وروسته درېیم هغه لوی بندر دی چې هم پې ډېر خلک تګ راتګ کوي او هم پې ډېر تجارتي مالونه ځي راځي. نجیب الله الوخیل یې په اړه رپورټ رالیږلی.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هر ورځ لسګونو بارونو کلویو ګاډو تګ او راتګ کوو اوس له کال ډیره موده کیږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوی او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوسته د مالونو د لیګ نورې لارې هم شته چې ګاډې پرې تګ او راتګ کولی شي خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم مشال راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه
د غلام خان د سرحد لاري ګمرک ته په خاطر د اخسل مسئول راته چې تقریبا د جلس میاشتو راپتی خو زمنګ د محمولي نشي کوي چې تګ راتګ وکړي لکه څنګه چې هغه خوایدم خو دروده دا مستقیما بعد غیزا کریز من په وایدو
د ګمرک په انګړ کې اوتن سوداګر چې د خپل مالونو د تشریع او محصول کولو لپاره منتظر وو ویل چې د غلام خان بندر تړل کیدو د دوی پر تجارت هم منفی غیز کړای
زنر علي افغان د غلام خان بندر رسمي لاره بند ده تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بند ده او موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو د زیات مشکلات سره مخامخ یو زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې نور ولایتونو ته انتقال شوی ده وی شو
خوست والی حکومت خان حبیبی د خوست په ګمرکی چارو کې اوشمیر ستونځي منی هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریک کړي
تر دې راهله زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانی د لارې یا د علي شیر د لارې نسکوم محدود اندازه باندې مالونه راځي دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420 لنډ څپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډول ته مخه کړې په پېښور کې د موسیقۍ آلات غږونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته ریدم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس ته خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلاسوکول
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي کمپیوټر سټوډیو غانو کې ټیکنو ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډیره خبره
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپیښستونزې تاییدوي یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندې او سازونو ځای اوس ماشینی هغو نیولې دی
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل کې څه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دی هغه روزانه به 15 او دوه درې کې څه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره دغه تبلیغ والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي، او دا چې د سات تیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. دا مشال ریڈیو دا
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.